アバサダイラジオ。
جمعه د لړم 15 د نومبر شپږمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماښام تر بجو د خبرونه په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په انټرنیټ کې بیا د خبرونه په ازادي رادیو .com کې نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د امان امیرزی په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د جرمني له خبرداري خبرو چې وای دغه هیواد ته د افغان کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. دا به هم واوري چې له طالبانو سره د سولې په اړه د پاکستان په دریځ کې بدلون راغلی. خو تر هر څه مخکې خبرونه. برلین غواړي جرمني ته د افغان کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. افغانستان له ناروې وغوښتل چې د سولې په بهیر کې مرسته ورسره وکړي. او سپینې ماڼۍ په مصر کې د روسیې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال رد نه کړ. د خبرونو تفصیل. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او هر ورځ د 2000 په شاوخوا کې افغانان د هیواد ته د پناه اخیستو لپاره ورسیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر همدارنګه وویل د اکتوبر په میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو ورسېدلی دي. د دی مایزر په وینا د افغان کډوالو ورتګ اندېښمن کړي او غواړي چې جرمني د دغو کډوالو مخه ونیسي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ناروې غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د ظرفیتونو په لوړولو کې د ځنګلونو په ساتلو او د سوداګرۍ په وده کې ورسره مرسته وکړي. له ارګ څخه خپره شوې خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی دا غوښتنه له افغانستان سره د ناروې د مرستو د څېړنې د کمیسیون له مشر بیورن تورګادل سره په لیدنه کې وکړه. د ناروې د دولت استازي په دې لیدنه کې وویل ناروې ته افغانستان ډېر ارزښت لري او د دواړو هیوادونو اړیکې له ډېر پخوا راهیسې تودې دي. ولسمشر غنی نارویژي استازي ته تېره ورځ دا هم وویل چې د افغانستان سره شوې مرستې په ځینو مواردو کې ضایع شوي هم دي او غوره انتخاب دا دی چې بهرنۍ مرستې د حکومتي ادارو له لارې ولګول شي. د غور والي وایي یو شمېر کسان یې دغلته د رخشانی د سنګسار په ارتباط پیژندلی دي. سیمه جوینده ازادي راډیو ته وویل هغه سیمه چیرته چې دا 19 کلنه پیغله ووژل شوه د حکومت تر کنټرول لاندې نه ده او د طالبانو په ولکه کې ده. میرمن جوینده د رخشانی د قاتلانو په اړه معلومات ورکړل خو ویې ویل چې دوی نیول شوي نه دي.
ما افراد شناسایی کردیم و یک نفر از او نام میگیرم.
دا وایي موږ کسان پیژندلي. د یوه کس نوم اخلم چې هغه مولوي یوسف دی. ورور یې د دې نجلۍ خواستګار و او دا نجلۍ یې په همدې خاطر وشلې چې نه یې غوښتل د مولوي یوسف له ورور سره واده وکړي. نور کسان مو هم پیژندلي چې دا راز موږ سره دی او چې دا راز له موږ سره دی او تاسو ته یې له ویلو بخښنه غواړو. د رخشانی په نوم دغه ځوان نجلۍ دوه اونۍ مخکې د غور ولایت په یوه سیمه کې د یو شمېر خلکو لخوا سنګسار شوه. د ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د پاکستان په لاهور ښار کې د یوې نړېدلې فابریکې په ماتو ګوډو کې د ایسارو خلکو د موندلو لپاره هڅې تېره شپه هم روانې وې. د راپورونو له مخې د ژغورنې ډلې توانېدلې چې له دې نړېدلې ودانۍ څخه تر سلو زیات کسان ژوندي وباسي. همدارنګه د پرون ورځې تر ماښامه پورې 22 نور جسدونه راوویستل شول. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ژغورنې د ډلې مسؤول ارشد زیاوی تر دې وروسته په نړېدلې ودانۍ کې د بندو پاتې کسانو د ژوندي موندنې چانس ډېر کم دی. په لاهور ښار کې د دې فابریکې ودانۍ د چهارشنبې په ورځ نسکوره شوه. چارواکي وایي شاید 150 کسان د ماتو ګوډو لاندې بند پاتې شوي وي. ایران څېړنې پیل کړي څو د حج په مراسمو کې په لبنان کې د دې هیواد د ورک شوي سفیر درک ولګوي. د ایراني چارواکو په وینا د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال سرسري برسره په دې څېړنو کې مرسته کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال امیر عبدالاحیان وایي هیواد هر ډول هڅه کوي څو د غزنفر رکن آبادی چې په بیروت کې د ایران سفیر وو برخلیک معلوم کړي. د ایراني چارواکي ویلي دا ډیپلوماټي د حج په مراسمو کې درامنځته شوې پیښې په ترڅ کې له 20 نورو ایرانیانو سره ترېتم شوی دی. تهران سږ کال د حج په مراسمو کې له رامنځته شوې خونړې پیښې وروسته چې ګڼ شمېر کسان تر پښو لاندې شول سعودي عربستان ملامت کړ چې مراسم یې سم نه و تنظیم کړي. سپینې ماڼۍ په مصر کې د روسیې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال رد نه کړ. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست تېره ورځ په واشنګټن کې وویل
At this point, the United States has not made our own determination about the cause of the incident.
تر دې دمه امریکا د دې پیښې په اړه خپل معلومات نه دي چمتو کړي، خو د ترستانو د احتمالي لاس لرلو په ګډون هر څه ممکن وي، ممکن دي چې شوي وي. جاش ارنس دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل ډېر احتمال لري چې دا الوتکه د ترستانو د یو بم په واسطه غورځېدلې وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا سی بی ایس راډیو ته وویل چې د ده په باور د دې امکان شته چې په الوتکه کې بم ځای پر ځای شوی وي او باید دا مسله جدي ونیول شي. ماسکو د بمي چاودنې پر احتمالاتو غوسه څرګنده کړې ده. د اکتوبر په 1 د مصر په سینا کې ایربس روسي الوتکه وغورځېده چې په دې پیښه کې ټولې 224 سورلۍ ووژل شوې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې جرمني وایي دغه هیواد ته به د افغان کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. افغان حکومت بیا وایي چې په دې اړه به ډېر ژر له برلین سره خبرې پیل کړي. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د شوې بمبارۍ راپور خپور کړ. په دې اړه وړاندې جزئیات درسره شریکوو. اسلام آباد چې مخکې ویلي وو له طالبانو سره د سولې لپاره زمینه برابره نه ده، تازه یې ویلي دي چې چمتو دی دې خبرو ته زمینه برابره کړي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له څېړونکو سره هم شریکه کړې.
طالبانو خپلمنځي اختلافات، د افغانستان شرطونه، د پاکستان دا اعلان چې دوی دغه ګامونه نه اخلي، نو کېدی شي دا پروسه هم په دغه ځای باندې ولاړه وي.
د دې خبرې مجلې په وروستیو کې په کابل کې د میوو لوی سوداګر سره شغېدلې.
زموږ میوه چې د ماشاءالله ډېره ښه میوه ده، ډېر هیوادونه زموږ د ملک میوه خوښوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 3.5 نیولی شي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د دغه هیواد له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه هیواد ته د افغان کډوالو ورتګ د دوی د اندېښنې وړ دی او باید مخه ونیول شي. د جرمني حکومت وایي یوازې د دې کال په اکتوبر میاشت کې 150 افغان کډوال د هیواد ته ورغلي دي. د دې شمېرو له مخې چې پرون خبرې شوې، جرمني له داسې یو وضعیت سره مخامخ شوی دی چې سږ کال 1 میلیون کډوال ترې د پناه غوښتنه کوي. د جرمني حکومت وایي د هیواد ته په ورغلیو تازه کډوالو کې له سوریایانو وروسته دویم ځای افغانان لري. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انسخه.
د جرمني حکومت وایي د روان میلادي کال د جنوري میاشتې څخه تر اکتوبر پورې 1,050,000 افغان، سوری او عراقي کډوال ورغلي دي. د اکتوبر په میاشت کې نږدې هر ورځ زر تنه افغان کډوال جرمني ته رسېدلي. خو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر چې جرمني ته رسېدل غواړي دوه چنده زیات شوی او اوس تقریبا د ورځې 2,000 افغان کډوال د یو بهتره ژوند او منل کېدو په هدف د جرمني خاورې ته په غیر قانوني لارو ننوځي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس ټی مایزر پرون د دې هیواد له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په غونډه کې وویل چې د افغان پناه غوښتونکو ورتګ د دوی د ډېرې اندېښنې سبب شوی او غواړي چې نور د دې کار مخه ونیسي. توماس ټی مایزر په دې وروستیو کې ویلي په دې شمېر افغان کډوالو ورتګ د جرمني لپاره د منلو نه دی او د متوسطې طبقې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي.
افغانستان شتیت ام لافنن مونات
اند اخ ام ټی مایزر وایي د اکتوبر په میاشت کې او د ټول کال په اوږدو کې افغانستان د کډوالو لپاره د سیمې په هیوادونو کې دویم ځای لري. دا د منلو نه ده. موږ د افغان حکومت سره توافق کړی او د کډوالو دومره لوی بهیر نه غواړو. د متوسط طبقې افغانان چې ډېرې د کابل اوسیدونکي دي په زیاتېدونکو توګه د پناه غوښتنه کوي. موږ د افغانستان له حکومت سره پریکړه کړې چې افغان ځوانان او متوسط طبقه باید په افغانستان کې پاتې شي څو خپل هیواد آباد
کړي.
افغانان د ډېرو ستونزو په ګاللو ځانونه له ایران، ترکیه او له هغه ځایه یونان ته رسوي. تر هغې وروسته مقدونیا او بیا سربیا او یا کروشیا ته مخه کوي. دوی بیا هڅه کوي چې د شنګن حوزې هیوادونو لکه هنګري او سلووینیا ته ځانونه ورسوي. تر هغې وروسته جرمني او اتریش ته د تلو هڅه کوي چې هلته هم له ناڅرګند برخلیک سره مخ کیږي. په ختیځه اروپا کې د ساړه ژمي په رارسېدو ډېر پناه غوښتونکي له ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه د داود په نوم یو افغان دی چې په سربیا کې کروشیا ته د اوښتو په انتظار دی څو له هغه ځایه د لویدیځې اروپا هیوادونو ته ځان ورسوي. نوموړی وایي
داود وایي که چیرې دوی پولې وتړي دا به د ټولو لپاره ستونزمنه شي، د افغانانو، سوریانو او عراقیانو لپاره، ځکه د هوا سړېدل زموږ تر ټولو لویه ستونزه ده. موږ سره ښځې او ماشومان دي. له اروپایي ټولنې غواړو چې خپلې پولې ونه تړي، ځکه موږ به دلته څه وکړو؟ هیڅوک نشي کولای بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. دا یوازې داود نه دی چې د اروپا په پولو کې انتظار کوي، بلکې لسګونه زره کډوال د بالکان او د ختیځې اروپا په هیوادونو کې منتظر دي څو لویدیځې اروپا ته د رسیدو لارې ورته پرانیستل شي. خو جرمني چې هره ورځ 2000 افغانان د پناه غوښتنې لپاره ورسي، وایي نور نشي کولای ټول افغانان ومني او ځینې به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
په راپور کې مو د جرمني د کورنیو چارو د وزیر په وینا واورېدل چې دغه هیواد ته به د افغان کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. بل لور ته د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید عالمی بلخي ازادي راډیو ته وویل چې اروپا ته به د تلونکو افغان مهاجرو په اړه ډېر ژر پریکړه وکړي. دی وایي ډېر ژر به د افغانستان او اروپایي هیوادو چې جرمني هم پکې دی په دې اړه خبرې پیل شي، څو په دې ارتباط پریکړه وشي، حالات درک شي، د افغانستان وضعیت، د هوا سړوالی، ستونزې، د خلکو مشکلات او شمه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو پروان خبری مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي. خو اوس پراخ شو د بې پولي ډاکټرانو د ټولنې راپور ته. په افغانستان کې د بې پولي ډاکټرانو ټولنه د کندوز د پیښې په اړه د امریکا او افغان حکومتونو د څېړنو نتیجو ته انتظار باسي. دغه ټولنې چې د پنځشنبې په ورځ په کندوز ولایت کې د خپل یو روغتون د بمبارۍ په اړه لومړی راپور خپور کړ، یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې په دغه روغتون کې هیڅ کوم وسلوال موجودیت نه درلود. تیره میاشت د اکتوبر په درېمه نیټه امریکایي ځواکونو په کندوز کې هغه مهال د بې پولي ډاکټرانو روغتون بمباري کړ چې دغه ښار وسلوالو طالبانو نیولی و. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
د بې پولي ډاکټرانو ټولنې عمومي مشر کریستوفر سټاکس چې د پنځمې په ورځې په کابل کې خپل لومړی راپور خپر کړ، ټینګار کوي چې په کندوز کې د دوی په یوه روغتون بمباري تېروتنه نشي ګڼل کېدی. هغه وایي چې دی او همکاران یې په دې اړه د افغان او امریکا حکومتونو څېړنو ته په تمه دي. دی وایي موږ یوازې حقیقت موندونکي څېړنې ته هیله مند یو چې ټول موارد په پام کې ونیول شي. په دې اړه افغان حکومت او امریکا بېلابېلې ژمنې کړې دي او موږ یې نتایجو ته ښاغلی سټاکس وایي چې دوی په کندوز کې د کار بیا پیل ته ژر زړه نشي ښه کولی او په دې اړه ګڼې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. د اکتوبر د میاشتې په درېمه نیټه په کندوز ښار کې د بې پولي ډاکټرانو یو روغتون په داسې حال کې د نړیوالو ځواکونو لخوا بمبار شو چې په دغه ولایت کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سختې جګړې روانې وې. په افغانستان کې د بې پولي ډاکټران وایي چې په دغې بمبارۍ کې شاوخوا 10 کسان وژل شوي او نږدې 14 نور یې ټپیان شوي وو. د امریکا حکومت بیا په دې اړه بخنه وغوښته او وی ویل چې دوی ته داسې معلومات رسیدلي وو چې دا ځای د وسلوالو مرکز وو، خو دا هغه موضوع ده چې بې پولي ډاکټران یې په کلکه ردوي. د بې پولي ډاکټرانو سازمان لخوا ټاکل شوی د کندوز پیښې د څېړونکي ټیم مشر وایي چې د امریکا حکومت ورته د جبران وړاندیز هم کړی، خو په ټوله کې دغې کار دوی خورا اندېښمن کړي او وایي چې باید د روغتون خوندیتوب ته پاملرنه ډېره شي. میشل هوفمن وایي چې د نړیوالو او بشري قوانینو له مخې دوی د هر ډول ټپیانو او ناروغانو درملنه کوي چې ممکن وسلوال مخالفین هم وي. عسکر، مخالفین او امنیتي ځواکونه ټول یوه پروسه تیروي چې روغتون ته نوځي. دوی که ټپیان وي دننه انتقالیږي، خو بې وسلې وي، یعنې دغه روغتون ته هیچا وسله نه دننه بسلي. په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو دغه روغتون د څلورو کلونو راهیسې فعاله و، خو د دغې پیښې وروسته ډاکټران په ډېرو نورو سیمو کې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن شوي دي. د بې پولي ډاکټرانو سازمان خپلو دغو اندېښنو ته په کتو په خپل راپور کې له ټولو خواوو وغوښتي چې ټپي که هر څوک وي باید ورسره کینه ونه شي او روغتیایي کارکوونکي نه باید د درملنې له امله تر برید لاندې راشي.
ازادي خبری مجله اوري.
په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان طالبانو ترمنځ راپورته شوي خپلمنځي اختلافات د هغوی داخلي موضوع ده، او په ورته وخت کې پاکستان وایي چې د دې خبرو منځګړیتوب ته اسلام آباد حاضر ده. دا موضوع مو د سیاسي چارو له څېړونکي سمی یوسفزي سره هم یاده کړې ده.
طالبانو په اوس چې عملاً او رسماً دوه ډلو ویشل شوي دي، یو یې د اختر محمد منصور تر مشرۍ لاندې ده او بله یو کوچنۍ ډله یې د ملا محمد رسول اخند تر مشرۍ لاندې ده. په رامنځته کېدو تر ټولو ستره ګواښ چې کوم ده، هغه د مذاکراتو لپاره پېښ شوی ده. او زه فکر کوم چې د هرې ورځې په تېرېدو باندې اوس د نړیوالې ټولنې اندېښنې زیاتېږي چې که طالبان ویشلي وي او په کوچنیو ډلو ویشل شوي وي، نو د هغوی راټولول او هغوی د نورو دهشتګردو ډلو سره د تعلق نه ساتل دا یو ستر چیلنج دی.
په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل اوریدلی شئ، خو اوس 5:15 د لنډ خبرونه لرو. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ اندېښمن کړی او غواړي چې مخه یې ونیسي. افغان ولسمشر له ناروې غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د غور والي وایي یو شمېر کسان یې دغلته د رخشانۍ د سنګسار په ارتباط پېژندلې دي. د پاکستان په لاهور ښار کې د یوې نړېدلې فابریکې په ماتو ګډو کې د ایثارو خلکو د موندلو لپاره هڅې تېره شپه هم روانې وې. ایران څېړنې پیل کړي څو د حج په مراسمو کې په لبنان کې د دې هېواد د ورک شوي سفیر درک ولګوي. او سپینه ماڼۍ په مصر کې د روسي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال نه ردوي. نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د کابل بانک په قضیه کې د ښکېل یو سوداګر په اړه مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکي خلیل الله فیروزي چې د کابل بانک په قضیه کې د لاس لرلو له امله په حبس محکوم شوی اوس هم په آزاده تجارت کوي. نیویارک ټایمز زیاتوي خلیل الله فیروزي د افغان حکومت له لوړدمه مقاماتو سره د یو خارګوټي قرارداد لاسلیک کړ چې 95 میلیونه ډالره پانګه پرې لږیږي او 8,300 کورونه به پکې وي. نیویارک ټایمز لیکي فیروزي چې له کابل بانک څخه د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو د غلا په جرم په 15 کاله بند محکوم شوی، یوازې د شپې لخوا په حبس کې وي او د ورځې لخوا بیا خپل تجارت کوي. د مطلب لیکوال وایي په دې برخه کې د افغان حکومت چلند نړیوال مرستندویان ناراضه کړي دي، ځکه د افغانستان د ولسمشر لومړنۍ ژمنه له فساد سره مبارزه او د کابل بانک د قضیې تصفیه کولو. نیویارک ټایمز د یو لویدیز مقام څخه په نقل وایي دا یو ټکان ورکوونکی حالت دی. دغه غربي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي د لوړرتبه چارواکو تر څنګ د خلیل الله فیروزي څرګندېدل د افغانستان خلکو ته پیغام ورکوي چې هر څومره لوی غلا چې وکړی کولی شئ ځان ترې خلاص کړئ. نیویارک ټایمز زیاتوي د افغانستان په حکومتي ادارو کې د فساد د څارنې د نړیوالې ادارې مشر ډراګو کاس دوه اونۍ مخکې استعفا وکړه. ویل چې نوموړی په دې باور دی چې د افغانستان حکومت د فساد پر ضد مبارزه کې جدي نه دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا یو میاشت مخکې په کندوز ولایت کې د امریکایي ځواکونو د بمباریو یادونه کړې ده او لیکي چې دا یوازې د بې سرحده ډاکټرانو روغتون نه و چې امریکایي الوتکو په نښه کړی. واشنگتن پوسټ لیکي د کندوز پر ښار په بمباریو کې د یو افغان سوداګر ګودام، د هغه کور او یوه دولتي ودانۍ هم لګېدلې دي. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان جګړه 14 کال ته داخله شوې ده او د کندوز له پیښې داسې ښکاري چې لا هم نړیوال او افغان ځواکونه په خپلو کې لازمه همغږي نه لري. واشنگتن پوسټ د کندوز ولایت د یو شمېر اوسیدونکو په حواله وایي که څه هم چې دغو بمباریو یو روغتون او څو کورونه له منځه یوړل، خو له پوځي اړخه خپل اغېز هم درلود. د کندوز د یو سوداګر زوی چې کور او ګودام یې د امریکایي ځواکونو په بمباری کې له منځه تللی دی، واشنگتن پوسټ ته ویلي دغو بمباریو کله یوې خوا روغتون او کورونه له منځه یوړل، بل لور ته د کندوز هوایي ډګر ته د طالبانو د رسېدو مخه هم ونیوله.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان طالبانو ترمنځ راپورته شوي خپلمنځي اختلافات د هغوی داخلي موضوع ده. د څرګندونې د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله تېره ورځ په مرکز اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي همداراز یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې که چېرته افغان دولت وغواړي نو پاکستان حاضر دی چې د تېر وار په څیر یو ځل بیا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو زمینه برابره کړي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستان د زبیح شفق پور راپور کې.
پاکستان وایي د افغان طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات د هغوی داخلي موضوع ده، خو ټینګار کوي چې که چیرې افغان دولت غواړي نو حاضر دی چې د تیر په څیر یو ځل بیا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات زیات شوي چې په ترڅ کې د دوی له ډلې جلا شو او د ملا اختر محمد منصور مخالفو طالب مشرانو خپل سرپرست مشر او څلور مستران ټاکلي دي. ویل کېږي چې د افغان طالبانو د دغه جلا شوې ډلې مشري د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د نیمروز والي مولوي محمد رسول کوي. له بلې خوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د راپورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا د هغوی خپله داخلي موضوع ده. نوموړي همداراس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که چیرې افغان دولت غواړي پاکستان چمتو دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو زمینه برابره کړي.
افغانستان همارا همسایه دوست اور برادر ملک ہے.
دی وایي افغانستان زموږ ګاونډی ملګری او ورور هیواد دی. موږ هلته سوله غواړو او په دې لړ کې مو له افغانستان سره مرسته کړې ده او دا مرسته به روانه وي. پاتې شوه د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو مسله نه ده، د هغوی داخلي موضوع ده. خو لکه څنګه چې موږ مخکې هم د افغان دولت په غوښتنه د پاکستان په مری کې د سولې د مذاکراتو زمینه برابره کړې وه، نو که چیرې اوس بیا افغان دولت غواړي موږ چمتو یو چې یو ځل بیا د دې خبرو زمینه برابره کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې یو ځل بیا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د افغان دولت په غوښتنه د سولې د مذاکراتو د شلیدلې لړۍ د زمینې برابرول خبره کړې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګلې شوي دي. دا اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوې چې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو مخامخ خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو تر افشا کېدو وروسته وځنډېدې او د نوي طالب مشرتابه تر ټاکل کېدو وروسته په افغانستان کې تر وروستي بریدونه ډېر شول. که څه هم پاکستان بیا ویلي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مذاکرات تر ټولو ښه او لنډه لار ده او ټینګار کوي چې حاضر دی په دې لړ کې مرسته وکړي، خو افغان دولت بیا وایي چې لومړی د پاکستان طالبانو ځپي او له ملاتړې دی لاس واخلي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان تر څرګندونو مخکې د دې هیواد د بهرنیو چارو سلاحکار د سه شنبې په ورځ ویلي وو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره اوسمهال مناسب وخت نه دی او په دې لړ کې د دواړو خواوو همغږي اړینه بللې وه.
په راپورټ کې مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا واورېدل چې اسلام آباد چمتو دی چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې د خبرو میز ته کښېنوي، خو یو شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات به د سولې د خبرو د لارې خنډ شي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریاله رابعه اکرم له اسلام آباد راپور لري.
کارپوهانو په نظر چې د افغان طالبانو ترمنځ وېش نه به امن مذاکراتو کې مشکلات راځي او دا به د امن مذاکراتو همیانو لپاره یو چیلنج وي. د افغان امورو کارپوه او خبریال سم یوسفزی وویل چې امریکا، برتانیا او ملګرو ملتونو په شمول اکثره ملکونه دا فکر کوي چې د مسلو د هوارولو یوازنۍ لار مذاکرات دي او دوی دا وایي که طالبان په ډلو ویشل کیږي نو مذاکرات به مشکل شي.
زما په خیال د طالبانو په اوس چې عملاً او رسماً دوه ډلو ویشل شوي دي، یو یې د اختر محمد منصور تر مشرۍ لاندې ده او بله یو کوچنۍ ډله د ملا محمد رسول اخوند تر مشرۍ لاندې ده. په رامنځته کېدو تر ټولو ستره ګواښ چې کوم ده هغه د مذاکراتو لپاره پیښ شوی ده، او زه فکر کوم چې د هرې ورځې په تېرېدو باندې اوس د نړیوالې ټولنې اندېښنې زیاتېږي چې که طالبان ویشلي وي او په کوچنیو ډلو ویشل شوي وي نو د هغوی راټولول او هغوی د نورو دهشتګردو ډلو سره د تعلق نه ساتل دا یو ستر چیلنج دی.
خبریال او د افغان امور یو بل کارپوه طاهر خان وایي چې د افغانستان حکومت طالبانو خلاف کاروایۍ لپاره شرطونه او د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات امن مذاکرات په ځای ودرولی شي.
پاکستان د رول نه وړاندې پاکستان نه دا غوښتنه کوي، دا غواړي چې دوی د طالبانو خلاف د هغې نظرداري چې په پاکستان کې وي د هغې خلاف ګامونه واخلي. خو پاکستان اوس دا خبره بالکل واضحه کړې ده، نواز شریف وزیر اعظم پخپله باندې، چې په یو وخت دوی دا کار نه شي کولی چې هغې خلاف ګام ووالي، هغې هم وژني، هغې ونیسي او هغې د خبرو مېز ته راولي. نو دې سره دا مسله نوره زیاته پیچیده او پیچلې شوې او مشکل شوې ده. پاکستان غواړي چې دا د پروسې یوارې بیا بحال کړي، خو د افغانستان شرایط دي، هغې د شرایطو نه په شا کېږي نه. نو زما نظر دا دی چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات، د افغانستان شرطونه، د پاکستان دا اعلان چې دوی دغه ګامونه نه اخلي، نو کېدی شي دا پروسه هم په دغه ځای باندې ولاړه وي.
د فکر ده افغانستان کې امن لپاره مری کې د افغانستان حکومت او د افغانستان طالبانو ترمنځ د جولای په میاشت کې یوه غونډه شوې وه چې پکې د امریکا او د چین نمایندو هم ګډون کړی و، خو بیا د افغان طالبانو ترمنځ د ملا عمر مړینې نه پس نوي مشر ټاکلو په معاملې اختلافاتو له وجې مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیې د امریکایي او برتانیایي چارواکو د هغو څرګندونو په وړاندې تند عکس العمل ښوولی چې وای شای په مصر کې روسي الوتکه د بمی چاودنې له کبله نسکور شوی وي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ راپور له اجمل انسخه.
روسیا پر دې غوسه ده چې ولې امریکایي او برتانوي چارواکي په مصر کې د یوې غورځېدلې روسي الوتکې د نسکورېدو سبب بمی چاودنه بولي. د برتانیا صدر اعظم او د امریکا د استازو د مجلس د ملي امنیت د کمیټې مشر ویلي په هغې روسیا الوتکه کې چې د مصر په سیناټا په وزمه کې وغورځېده ښایي بمی چاودنه شوې وي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون د مصر له شرم الشیخ څخه د خپل هیواد د هوایي شرکتونو د الوتنو ځنډېدو ته په اشاره وویل ډاډمن نه دی چې روسیا الوتکه د تروریستانو لخوا د بمی چاودنې له کبله لویدلې، خو نوموړي په دې پیښه کې د بمی چاودنې احتمال رد نه کړ. ډیوډ کامرون وایي البته چې زه او زموږ د کارپوهانو ډله ډاډمن نه یو چې د تروریستانو بم به د روسیا الوتکه راغورځولې وي، خو که چیرې استخباراتي معلومات همداسې وي وروستۍ نتیجه ډیره دې ته ورته ښکاري. نو زما لخوا شرم الشیخ ته د الوتنو د بندولو اقدام پر ځای اقدام دی. د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون دا څرګندونې د دې سبب شوې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورته ټلیفون وکړي او د ډیوډ کامرون پر خبرو انتقاد وکړي. ولادیمیر پوتین ویلي دا ډیره مهمه وه چې د دې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د څیړنې د ډلې پر معلوماتو اتکا شوې وای. په مسکو کې د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف د دې هیواد په کابینه کې پرون په وینا کې له ټولو روسي چارواکو غوښتنه وکړه چې په مصر کې د لویدلې روسیې الوتکې په اړه څېړنو او د هوایي خدماتو په وړاندې کولو کې همکاري وکړي. دیمیتری میدویدف وایي په یاد باید ولرو چې ډېر زر به د څېړنو وروستي نتایج اعلان شي. غواړم تاسو ټولو ته په جلا جلا توګه دنده درکړم چې د هیواد د هوایي چلن له ټولو چارواکو سره پر هر هغه ځای کې همکاري وکړئ چیرې چې زموږ الوتکې الوتنې کوي، او باید لا ډېر امنیتي تدابیر ونیول شي. بلخوا د سی ان ان تلویزیوني شبکې د یو شمېر امریکایي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوي رپورټ ورکړی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې کسانو په دې روسي الوتکه کې بم ځای پر ځای کړی وو. د امریکا د استازو د مجلس د کورنۍ امنیت د کمیسون مشر هم پرون د فاکس نیوز تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل ټولې نخنیخانې داسې ښیي چې روسیا الوتکه د داعش ډلې د بمی حملې په نتیجه کې نسکوره شوې. سپینه ماڼۍ هم وایي هغه معلومات چې امریکا مطالعه کړي د برتانیا د هغه شکونو ملاتړ کوي چې د روسیا الوتکه ښایي د بمی چاودنې په نتیجه کې نسکوره شوې وي. د روسیې د یو هوایي شرکت ایربس A320 الوتکه د اکتوبر په 1 په داسې حال کې چې د مصر له شرم الشیخ څخه سن پیټرسبورګ ته الوته د سینا په ټاپو وزمه کې نسکوره شوه. په الوتکه کې سپاره 240 کسان ټول په پیښه کې وژل شوي. په دې اړه د مصر او روسیې یو ګډ کمیسون څېړنې کوي، خو داسې ښکاري چې د څېړنو نتایج ښایي ډېر وخت ونیسي.
اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام ته مخه کوو.
د ژوند رنګونه
تاسمو اول نمره تا واخلای
زمانه امید ده یو تن تجارتم ده وچه میوه
خا دی وچه میوه تجاری نو څنګه نور هیوادونو نه راوړي افغانستان بل چی راوړي
نه موږ صرف افغانستان نه نور هیوادونو ته لیګو
خا نو څه لګې کوم ډول میوه در سره دی
موږ سره هم وچه میوه لیګو هم تازه میوه لکه بادام شو پسته شو کشمش شو نخود شو دغه سی نور نور شیان لیګو
بیا افغانستان کې دلته څنګه راټولوي کوم چا سره قرارداد لري
دا د سیده چې بازي باغونو سره قرارداد کوو او نور د سی خلک شته چې مونږ ته راوړي نو هغه نه پسې مونږ خپل تیارو
په لیګلو کې څنګه په کوم سیستم سره لیګې
دا چې دا د پاکستان لرنی لیګو او د سی نور باز شرکتونه دي چې مونږ ته وړي خو هغه خپل ټیکس اخلي
ته لا ځوان یې نو درس مرس وای دی هغه تر څنګ دغه تجارت کوي کا یوازې هم د تجارت د ملاتړلې
نه نه د سره څنګ کې درس هم وایم او دا کارم کوم
کا دی کم ځای
زه د خوست ولایت یم
الته خوست کې مو مرکز د خپل تجارت کابل کې
زمون مرکز دلته د په نور هیوادونو کې نمائندګۍ لرو
د دې وچې میوې خو نورم دکانونه بم ډیر وی تجاران بم ډیر وی کاروبار مو څنګه دی ور سره یعنی ګټه پکې کوي
د سیدا چې مونږ دا کار په 2003 کال کې شروع کړی او زمون کار چې دا د مخ کې نه ده نو زمون کار ډیر ښه روان ده
د افغانستان د میوه څوک کمه میوه ډیره خوښوي چې یعنی د نورو هیوادونو خلک ډیره غواړي
د افغانستان ټوله میوه نور هیوادونه ډیر خوښوي او زمونږ میوه چې د ماشاءالله ډیره ښه میوه ده نو ډیر هیوادونه زمونږ د ملک میوه خوښوي
نو کاروبار سره مو خوشاله یي
الله ناراضه یو په هر حال
بس خو هم د سي رضا لره ډیره مننه
تاسو سره مننه
د شون رنګونه په پروګرام کې مولای و سوداګر سره د نورګل شفق مرکه اوریده
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالرزاق صاحب زاده لخمان علی کی د طالبانو تقسیم اول د پاکستان کار دی، کای وډه له سوله کوي بل به جګړه کوي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي، ولسمشر غنی دی له جرمني چارواکو سره د افغان کډوالو پر مسله جدي خبري وکړي. حاجی شمس الحق له سنگین څخه لیکلي دي، حکومت د جرمني له حکومت وغواړي چې د افغان کډوالو مخه دی نه نیسي. جانباز فهیم له زابل لیکلي دي، ژمی لا نه دی را رسیدلی خو د سون توکو بیې زیاتې شوي دي. دا خبری مجله مو هم دومره وه، بل خبری مجله هم لرو. احمد شکفر احمدی تاسو وړاندې کوي، استودیو ته بخیر راغله.
تشکر از شما خواهی شبر. سلام، صبح شما بخیر، امیدوار هستم روز جمعه خوش را آغاز کرده باشید. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. بحث پناهجویی افغانها در جرمنی در حال داغ شدن است. وزیر داخلی جرمنی دیروز گفت که پناهجویی افغانها باعث نگرانی آنها شده و میخواهند از این کار جلوگیری کنند. همین موضوع را در صدر گزارش های این مجله خبری دنبال خواهیم کرد، اما پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. رئیس جمهور افغانستان از ناروی خواست تا در روند صلح افغانستان همکاری کند. والی غور از شناسایی برخی افراد در ارتباط با سنگسار رخشانه خبر می دهد و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که احتمال می رود در تیاره روسی سقوط کرده بمب بوده باشد. حکومت جرمنی میگوید که ورود پناهجویان افغان به این کشور افزایش یافته و همروزه حدود 2000 افغان وارد جرمنی می شوند. توماس دیمایزیر وزیر داخلی جرمنی همچنان گفته است در تمامی ماه اکتبر 31000 پناهجوی افغان وارد کشور شدند. با گفته آقای دیمایزیر، پناهجویی افغانها چیزی است که باعث نگرانی آنها شده، بنابراین می خواهند از چنین کار جلوگیری کنند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. رئیس جمهور اشرف غنی از ناروی خواسته تا در روند صلح افغانستان ارتقای ظرفیت‌های بشری، محافظت از جنگل‌ها، تقویت تجارت و استخراج معادن و پترولیم همکاری کند. بر اساس خبرنامه ارگ، این درخواست در جریان دیدار عصر دیروز آقای غنی با بیورن تورگادل، رئیس کمیسیون ارزیابی چگونگی مؤثریت کمک‌های ناروی برای افغانستان مطرح شد. والی غور میگوید که شماری را در ارتباط با سنگسار رخشانه شناسایی کردند. سیما جوینده برادیو آزادی گفت که در منطقه‌ای که رخشانه به قتل رسیده تحت کنترل دولت نیست و در اداره طالبان مسلح قرار دارد. خانم جوینده از شناسایی مرتکبین قتل این دختر جوان معلومات داد، اما گفت که آنها بازداشت نشدند.
ما افراد شناسایی کردیم و یک نفر از او نام میگیرم به نام مولوی یوسف که برادرش این دختر خواستگار بوده و این دختر به امو خاطری که برادر از او مولوی یوسف این دختر نمیگرفته و امو کس بوده و افراد دیگری که ما شناسایی کردیم به خاطر از اینکه این راز به پیش خود ما یا به او خاطر به شما گفته نمیتونیم معذرت میخواییم.
رخشانه دو هفته پیش بعد از آن که در یکی از مناطق ولایت غور سنگسار شد که شماره او را به داشتن رابطه نامشروع با یک پسر 23 ساله متهم کردند. قصر سفید میگوید که احتمال دخالت تروریستی را در سقوط یک طیاره روسی در شبه جزیره سینای مصر رد کرده نمیتواند. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید دیروز در این مورد گفت: در حال حاضر ایالات متحده آمریکا نتیجه گیری ما را درباره علت سقوط این طیاره اعلام نکرده، هرچند ما هیچ چیز به شمول دخالت تروریستی احتمالی را رد کرده نمی توانیم. اما رئیس جمهور اوباما گفته است احتمال یک حمله تروریستی باید جدی گرفته شود. باراک اوباما در صحبت با شبکه تلویزیونی CBS گفت احتمال موجودیت یک بم در این تیاره وجود دارد و ما آن را جدی می گیریم. تلاش ها برای پیدا کردن گیرمانده های احتمالی در میان آوار یک فابریکه در شهر لاهور پاکستان دیشب هم ادامه یافت. بر اساس گزارش ها گروه های نجات توانستند بیش از 100 تن را زنده از میان مخروبه های این ساختمان بیرون بیاورند. این فابریکه به روز چهارشنبه واژگون شد و به گفته مقام ها شاید تا 150 تن در میان آوار گیر مانده بودند. ایران تحقیقات را آغاز کرده تا در مورد ناپدید شدن سفیر آن کشور در لبنان در جریان رویداد مراسم حج سرنخ به دست بیاورد. به گفته مقام های ایران، سازمان ملل متحد و صلیب سرخ در این تحقیقات همکاری خواهند کرد. امیر عبداللهیان وزیر معاون وزیر خارجه ایران گفت که کشورش هرگونه تلاش را انجام می دهد تا از سرنوشت سفیر ایران در بیروت سرنخ به دست آید. به گفته این مقام ایرانی، دیپلمات این کشور بعد دنبال رویداد زیر پا شدن زائران در مراسم حج با 27 ایرانی دیگر ناپدید شد. ایران روی واردات و توزیع کالاهای مصرفی آمریکا تحریم و ممنوعیت وضع کرده است. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر اقتصاد و صنایع ایران گفته که خیلی مهم است تا جلب ورود مواد مصرفی از آمریکا گرفته شود. با گفته او ورود هر چیزی که نشانه از حضور آمریکا در ایران باشد باید ممنوع اعلام شود. و کمیسیون اروپا میگوید انتظار می رود تا پایان سال 2017 میلادی حدود 3 میلیون پناهجو به این قاره برسند. بخش اجرایی اتحادیه اروپا گفته است با نهایی شدن درخواست های پناهجویان شاید جمعیت اروپا 0.4% افزایش یابد. پایان خبرها. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، با گذشت هر روز بحث پناهجویی افغانها در جرمنی داغ می شود. وزیر داخلی جرمنی دیروز گفت که پناهجویی افغانها آنها را نگران ساخته. یک مقام افغان انتظار ندارد این پناهجویان اخراج شوند.
اگر داوطلبانه نباشد، بخواهند اجبار کنند مهاجرین را، میگویند که پیامدهای مثبت نمیتونه داشته باشد.
سازمان دکتران بی سرحد گزارشش را در مورد حمله بالای شفاخانه این سازمان در کندوز پخش کرد. حمله عمدی اجرا شده. بریتانیا و آمریکا میگویند احتمال میرود در تیاره روسی سقوط کرده بم بوده باشد. رئیس جمهور روسیه دستور تدابیر شدید امنیتی را داده.
با تمامی مقام های هوانوردی کشورهای کار کنید که تیاره های ما به آن جاها پرواز می کنند و تدابیر بیشتر امنیتی را به اجرا بگذارید.
و زبی از خاطراتش در هنگام رانندگی در سرک های مزدحم کابل می گوید.
که از روزا از طرف کوتی سنگی به شفاخانه استقلال یک مریض انتقال می دادیم که در مسیر را تفلش و در موتر به دنیا آمد. دیگر عدس رابندان زیاد.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی عمان امیرزای در این مجله خبری میزبان شما هستم. وزیر داخلی جرمنی میگوید پناهجویی افغانها باعث نگرانی آنها شده و میخواهند از این کار جلوگیری کنند. توماس دی مایزیر این سخن را دیروز در یک نشست به اشتراک صدر اعظم جرمنی ابراز کرد. حکومت جرمنی میگوید که تنها در ماه اکتبر امسال 31,000 پناهجوی افغان وارد این کشور شدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت آلمان میگوید 758,000 پناهجوی افغان، عراق و سوریه از ماه جنوری تا اکتبر امسال وارد این کشور شدند. در ماه اکتبر تقریبا همه روزه 1000 افغان وارد آلمان شدند، اما وزارت داخله این کشور میگوید حالا تعداد افغانهای پناهجو که قصد رسیدن به آلمان را دارند تا 2 مرتبه افزایش یافته است. به این ترتیب بیش از هر زمان دیگر روزانه حدود 2000 شهروند افغانستان با آرزوی پذیرش و یک زندگی بهتر وارد آلمان می شوند. توماس دی مایزیر وزیر داخله آلمان در نشست که روز پنجشنبه با شرکت صدراعظم انگلا مرکل برگزار شده بود گفت که پناهجویی افغانها چیزی است که باعث نگرانی آنها شده، بنان می خواهند از چنین کار جلوگیری کنند. دی مایزیر اخیرا هم گفته بود که ورود شهروندان افغانستان به این تعداد برای آلمان غیر قابل پذیرش است و افغانهای طبقه متوسط باید در کشورشان بمانند.
افغانستان steht im laufenden Monat
افغانستان در ماه اکتبر و در مجموع در تمام سال در میان کشورهای منطقه از نظر پناهجویی در لیست جای دوم را دارد. این غیر قابل پذیرش است. ما با حکومت افغانستان توافق کرده ایم و این کار را نمی خواهیم. افغانهای طبقه متوسط که اکثرشان از کابل هستند به صورت فزاینده درخواست پناهندگی می دهند. ما با حکومت افغانستان توافق کرده ایم که جوانان افغان و طبقه متوسط در کشورشان بمانند و آنجا را بازسازی کنند.
bleiben sollen und dort das Land aufbauen.
افغان‌ها با پذیرش خیلی از مشکلات از ایران خود را به ترکیه و از آنجا به یونان می‌رسانند. مقصد بعدی آنهاست مقدونیا و از آنجا سربیا و یا کرواتیا. این پناهجویان سپس تلاش می‌کنند تا وارد 2 کشور حوزه شنگن شوند، هنگری و یا هم سلووینیا. از آنجا به بعد آلمان و اتریش 2 کشورند که بیشتر پناهجویان افغان قصد رسیدن به آنجاها را دارند. در اروپای شرقی اکثریت پناهجویان با مشکلات زیاده با آغاز زمستان روبرو شدند. یکی از آنها داوود شهروند افغانستان است. او که در سربیا انتظار میکشد تا به کرواتیا برسد، خواهان رسیدن به کشورهای غرب اروپا است. اگر آنها مرز را میبندند برای همه مشکل خواهد شد، برای مردم افغانستان، عراق و سوریه، زیرا سردی هوا مشکل بزرگ ماست. ما با کودکان و زنان هستیم و از اتحادیه اروپا میخواهیم که مرزهایش را نبندد، زیرا ما در اینجا چی کنیم؟ هیچ کس نمیتواند دوباره به کشورش بازگردد. این تنها داوود نیست که در مرزهای اروپا انتظار میکشد، بلکه هزاران تن دیگر در بیش از 5 کشور حوزه بالکان و شرق اروپا منتظرند تا دروازه ها برایشان باز شود. اما آلمان که حالا امروزه میزبان 2000 افغان تازه وارد است میگوید که نمیتواند همه را بپذیرد و شمار را دوباره به کشورشان خواهد فرستاد.
شنیدید که وزیر داخلی جرمنی میگوید پناهجویی افغانها باعث نگرانی آنها شده و میخواهند از این کار جلوگیری کنند. اما یک مقام ارشد افغان هشدار میدهد که اخراج اجباری پناهجویان از کشورهای اروپایی مانند جرمنی پیامد خوب نخواهد داشت. وزیر امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید که قرار است مذاکرات در مورد حل مشکل پناهجویان افغان به زودی آغاز شود. پس از یک وقفه کوتاه بیشتر میگویم.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اگر داوطلبان نباشه عادت بخواین اجبار کنن مهاجرین خطر میکنن که پیامدهای
صدای وزیر امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان بود. سید عالمی بلخی هشدار می‌دهد که اخراج اجباری پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی پیامد مثبت ندارد. آقای بلخی روی برگشت داوطلبانه پناهجویان افغان به کشورشان تاکید می‌ورزد. او به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا حالا هیچ گونه فیصله نهایی در مورد پناهجویان افغان صورت نگرفته است. اما میان حرفهای آقای بلخی و مقامهای ریاست جمهوری تناقض دیده می شود. بر اساس گزارش ها رئیس جمهور غنی اخیراً در صحبت با مقامهای جرمنی گفته که حکومت افغانستان حاضر است تا پناهجویان افغان رد شده را بپذیرد. ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری هم گفته است زمانی که درخواست پناهندگی افغانها رد می شود، مکلفند تا زمینه بازگشت آبرومندانه آنها را فراهم بسازند. چرا در حرفهای مقامهای حکومت تناقض وجود دارد؟ آقای بلخی پاسخ می دهد.
رئیس جمهور صحبت های تلفنی که با انگلا مرکل داشت و با وزیر خارجه جرمنی داشت انعکاس خبریش یک قسم بود که گویا ایتو فهمیده میشد که افغانستان بدون کدام قید و شرط عودت یا برگرداندن مهاجرین نمیپذیره. خب و صحبت هایی که در سطح اونا بودن ایتو یک انعکاس پیدا کرد، البته یک طرفه از طرف آلمان ها انعکاس داده شد. هیچ چیزی نه در افغانستان نهایی شده است، نه در جرمنی و نه هم در بین کشورهای اتحادیه اروپا.
آقای بلخی همچنان افزود که قرار است مذاکرات در مورد حل مشکل پناهجویان افغان به زودی آغاز شود.
به زودی مذاکره بین افغانستان و کشورهای اروپایی و جرمنی در رابطه با این مسائل آغاز خواهد شد. به صورت مجموعی سر این مسئله تصمیم گرفته شود که تمام حالات باید درک شود. وضعیت افغانستان، سردی هوا، زمستان، مشکلاتی که مردم دارند.
وزیر داخلی جرمنی یک هفته پیش هشدار داد که بسیاری از پناهجویان افغان باید از جرمنی به کشورشان بازگردند. توماس دی مایزیر ورود سیل از پناهجویان افغان به جرمنی را غیر قابل قبول خواند. او از جوانان افغان خواست تا در کشورشان باقی بمانند. توماس دی مایزیر افزود افغانهایی که از مناطق نسبتاً امن افغانستان به جرمنی رفتند دوباره به کشورشان فرستاده خواهند شد. هفت و چهل و پنج دقیقه صبح وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای مهم. رئیس جمهور افغانستان از ناروی خواسته تا در روند صلح افغانستان همکاری کند. جرمنی میگوید که ورود پناهجویان افغان به این کشور افزایش یافته است. والی غور گفت که شماری را در ارتباط با سنگسار رخشانه شناسایی کردند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که احتمال می‌رود در طیاره روسی سقوط کرده بم بوده باشد. تلاش ها برای پیدا کردن گیرمانده های احتمالی در میان آوار یک فابریکه در لاهور پاکستان دیشب هم ادامه یافت. و ایران تحقیقات را آغاز کرده تا در مورد ناپدید شدن سفیر آن کشور در لبنان در جریان رویداد مراسم حج سرنخ به دست بیاورد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا همکارم سید سمی عباس صفحات شماری از نشریه های غربی را مرور کرده.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره آخری خود مطلبی دارد تحت عنوان تاجر افغان که در قضیه کابل بانک حبس شده بود هنوز هم آزادانه تجارت میکند. روزنامه می نویسد روز چهارشنبه خلیل الله فیروزی در پهلوی مقامات بلند رتبه دولتی قرارداد اعمار یک شهرک را در کابل امضا نمود که 8800 خانه دارد و سرمایه ابتدایی آن به 95 میلیون دلار می رسد. روزنامه می افزاید فیروزی که به خاطر دستبرد به 1 میلیارد دلار سرمایه کابل بانک به 15 سال حبس محکوم شده بود در حقیقت تنها شبها در حبس می باشد و روزها به کار خود ادامه می دهد. روزنامه می افزاید برخورد حکومت افغانستان در این رابطه کمک دهندگان جهانی را ناراحت ساخته است، زیرا یکی از تعهدات اساسی رئیس جمهور اشرف غنی مبارزه با فساد اداری و مجازات عاملین قضیه کابل بانک بود. روزنامه نیویورک تایمز از قول یک مقام بلند رتبه غربی که نخواستن نامش ذکر شود نوشته است که میگوید این حالت تکان دهنده است. با گفته او دیدن فیروزی برای امضای چنین قرارداد در پهلوی مقامات حکومتی یک پیام را به مردم میرساند که اگر شما به اندازه کافی دزدی کنید میتوانید با آن کنار بیایید. به نوشته روزنامه رئیس شعبه اداره بین المللی نظارت بر فساد اداری در افغانستان دراگو کاس دو هفته قبل استعفا داده و گفت به نظر وی حکومت افغانستان در کوشش های خود برای از بین بردن فساد اداری جدی نیست. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان در حمله هوایی آمریکا بر کندوز در ماه گذشته تنها یک شفاخانه هدف قرار نگرفت. روزنامه می نویسد در این حمله گودام و خانه یک تاجر بزرگ افغان نیز ویران شد و یک بنای حکومتی هم کاملا تخریب گردید. به نوشته روزنامه بعد از 14 سال دخالت نظامی آمریکا در افغانستان و تشکیل قوای امنیتی این کشور هنوز هم چنین معلوم می شود که بین قوای آمریکا و استخبارات افغانستان هماهنگی وجود ندارد. روزنامه از قبل سازمان حقوق بشر هیومن رایتس واچ می نویسد که سوال کرده است آیا این حملات کاملا متکی بر معلوماتی بود که استخبارات افغانستان به آنها داده است؟ آیا مقامات نظامی آمریکا مستقلانه در مورد این اهداف معلومات کسب نکرده بودند؟ اما روزنامه از قول بعضی باشندگان کندوز می نویسد که هرچند در این حملات یک شفاخانه و چندین خانه ویران شدند، ولی حملات تأثیر خود را هم داشتند. الهام رحیمی، فرزند تاجری که خانه و گودام تجارتی آن از بین رفته است، به روزنامه گفته در این حمله از یک سو خانه آنها و یک شفاخانه تخریب شده است، اما سوی دیگر همین حملات مانع رسیدن طالبان به میدان هوایی کندوز شده است.
سازمان دکتران بی سرحد گزارشش را در مورد حمله بالای شفاخانه این سازمان در کندوز دیروز پخش کرد. در این گزارش گفته شده که حمله عمدی اجرا شده. حمله ای که بر اساس گزارش ها 30 کشته بر جا گذاشت. نظامیان آمریکایی این حمله هوایی را اجرا کردند. تازه ترین ها در این مورد را در گزارش جاوید حسنزاده بشنوید.
در حالی که از مسئله سقوط کندوز به دست طالبان و حادثه بمباری بالای شفاخانه دکتران بدون سرحد بیش از یک ماه سپری شده است، اما تا حال هیچ یک از تحقیقات دولتی در این مورد تکمیل نشده است. اما سازمان دکتران بدون سرحد که اولین گزارش خود را در این زمینه تکمیل کرده است، میگوید که خلاف تمام قوانین شفاخانهشان در کندوز در حال مورد بمبارد قرار گرفت که تمام اصول بی‌طرفی در آن مراعات می‌گردید. کریستوفر استاکس، رئیس عمومی این سازمان، روز پنجشنبه در کابل اولین گزارش این سازمان را منتشر کرده و تاکید کرد که حمله بر شفاخانهشان در کندوز اشتباه شمردن نمی‌شود. آقای استاکس میگوید که وی و همکارانشان در این مورد منتظر انجام تحقیقات از سوی آمریکا و حکومت افغانستان هستند.
ما تنها امیدوار با منتظر تحقیقات حقیقت‌یابی هستیم تا تمام موارد در آن مد نظر گرفته شود. در این مورد آمریکا و حکومت افغانستان تعهدات مختلف را کردند و ما منتظر نتایج آن می باشیم.
وای میگوید به زودی برای آغاز دوباره کار در شفاخانهشان در کندوز اقدام کردن نمی توانند، زیرا به گفته آقای استاکس در این مورد سوالات زیادی بدون جواب باقی مانده است. شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز به تاریخ 3 ماه اکتبر زمان مورد بمباردمان نیروهای بین المللی قرار گرفت که جنگ شدید میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در این ولایت جریان داشت. دکتران بدون سرحد در افغانستان میگویند که در این بمباری حدود 30 تن کشته شده و نزدیک به 13 تن زخم برداشتند. حکومت آمریکا در مورد وقوع این رویداد معذرت خواهی کرده و گفته است که گزارشات برایشان رسیده بود که گویا اینجا مرکز مخالفان مسلح است، موضوعی که دکتران بدون سرحد آن را به کلی رد می کنند. رئیس تیم بررسی قضیه کندوز از سوی دکتران بدون سرحد می گوید که آمریکا برای آنان پیشنهاد جبران خساره را نیز کرده است، اما بمباری این شفاخانه آنان را بسیار نگران کرده و می گوید که بر مسئولیت شفاخانه ها باید توجه بیشتر صورت گیرد. میشل مایکل هوفمن میگوید به اساس قوانین بشری و بین المللی آنان ارگونه تداوی زخمی ها و مریضان را انجام میدهند، تا جایی که ممکن در میانشان مخالفان مسلح نیز شامل باشد.
سرباز، مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی همه قبل از این که داخل شفاخانه شوند یک پروسه را سپری می کنند. اگر زخمی باشد به داخل انتقال داده می شود، اما بدون سلاح باشد، یعنی به این شفاخانه هیچ کس با سلاح داخل شدن نمی تواند.
شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز از 4 سال به این طرف فعالیت داشت، اما پس از وقوع این رویداد دکتران در بسیاری از مناطق دیگر در مورد مسئولیتشان نگران شدند. سازمان دکتران بدون سرحد با توجه به این نگرانی ها در گزارش خود از تمام جناح ها درخواست کرده است تا در برابر مجروحانی که مربوط به هر کسی باشد از کینه کار گرفته نشود و کارمندان صحی نیز نباید به خاطر مالجه و تداوی مورد حمله قرار گیرند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
روسیه به اظهارات مقامهای آمریکایی و بریتانیایی که شاید طیاره روسی در مصر در نتیجه انفجار بم سقوط کرده باشد، از خود واکنش تند نشان داده است. مقامهای روسی دیروز گفتند بارها تأکید کردند که خیلی زود است تا گفته شود که طیاره این کشور در جزیره سینا چگونه سقوط کرده است، اما مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی گفتند تحلیل آنها نشان می‌دهد که شاید بمب در سانحه 31 اکتبر دخیل بوده باشد. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
روسیه خشمگین است که چرا آمریکا و بریتانیا انفجار بم را عامل سقوط تیاره این کشور در مصر میدانند. صدر اعظم بریتانیا و رئیس کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا گفتند که موجودیت بم در تیاره روسی قابل تصور دانسته می شود. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا با اشاره به تعلیق پروازهای شرکت‌های هوایی کشورش با و از شرم الشیخ مصر گفت که مطمئن نیستند تیاره روسی توسط بم تروریستان سقوط کرده باشد، اما وی دخیل بودن بم را در این سانحه رد نکرد. البته که من و تیم متخصصان ما مطمئن نیستیم که بم تروریستان تیاره روسی را سقوط داده باشد، اما اگر استخبارات و داوری امین است، خیلی در مقایسه با نتیجه نهایی عملی دیده می شود. بنان اقدام درست بود که پروازها به شرم الشیخ را توقف دادیم. این اظهارات صدر اعظم بریتانیا باعث شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به وی تلفن کند و اظهارات کامرون را مورد انتقاد قرار دهد. پوتین گفته که خیلی مهم بود تا به معلومات تیم تحقیقاتی در مورد سقوط این تیاره اتکا می شد. در مسکو دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه در سخنرانی در کابینه آن کشور روز پنجشنبه خواست تا تمامی مقام‌های روسیه در زمینه تحقیق سقوط تیاره و همچنان فراهم آوری خدمات هوایی همکاری کنند. به خاطر باید داشت که خیلی زود هست تا نتیجه نهایی اعلان شود. می خواهم به همه شما به صورت جداگانه وظیفه بدهم که با تمامی مقام های هوانوردی کشورهای کار کنید که تیاره های ما به آن جاها پرواز می کنند و تدابیر بیشتر امنیتی را به اجرا بگذارید. در این میان شبکه تلویزیونی CNN به نقل از مقام های آمریکایی که نام هایشان گرفته نشده گزارش می داد که گروه شورشی دولت اسلامی یا هم وابستگان داعش بم را در تیاره روسی جاسازی کرده بودند. همچنان مایکل مک‌کال رئیس کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت تمامی نشانه ها دلالت بر این می کنند که تیاره روسیه در نتیجه حمله بمی توسط گروه داعش سقوط کرده است. قصر سفید هم می گوید برخی معلومات را که آمریکا مطالعه کرده از شک و تردیدهای بریتانیا حمایت می کند که یک بم تیاره را سقوط داده باشد. تیاره ایرباس A321 یکی از شرکت‌های هوایی روسیه صبح وقت روز 31 اکتبر در حالی که از شرم الشیخ روانه سن پیترزبورگ بود سقوط کرد. این تیاره 224 سرنشین و عملای پرواز داشت که همه در نتیجه سانحه جان دادند. کمیسیون مشترک از جانب روسیه و مصر در مورد علت این رویداد تحقیق می‌کند، اما به نظر می‌رسد که این کار خیلی زمانگیر خواهد بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
از هفت صبح تا هفت شام می توانید شنونده رادیو آزادی باشید و روی همین موجها از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کرده می توانید.
رنگ های زندگی.
میشه خودم معرفی کنید؟
اسم من زبی ولاس، باشنده کابل هستیم، پلیسوالی پغمان.
وظیفه چی داریم؟
فعلا درایف میکنیم.
درایور هستیم؟
بله.
چطور از کاربارتان؟
خوب است دیگه، کاربار نیست.
کدام لاینه مثلا میبرین، از کجا تا کجا؟
ما دیگه تمامو در بستی کار میکنیم، در داخلای شهر هستیم، این طرف و طرف هر طرف که مسیر ما شو میریم.
از کار راضی هستی؟
شکر است. اگر راضی نباشیم چی اتفاق میشه؟
با مردم چگونه برخورد دارید؟
ولاد خوب است، حوصله دارین. دیگه اگر حوصله نکنید ایشار خوب نمیتونی کار کنید ایشار. کارابندان بسیار زیاد است. هر طرف که میریم مسیر خودتون میبینین که بیروبار بسیار زیاد است.
کدام قصه یا حکایت از رابندی داشتین دارین مثلا که کس مریض بوده باشه زود نرسیده باشین؟
چرا، ما یکی از روزا از طرف کوتی سنگی به شفاخانه استقلال یک مریض انتقال میدادیم که در مسیر را طفلش بعد از موتور به دنیا آمد. دیگر عدد رابندان زیاد بند ماندیم در آب، دمرا طفلش به دنیا آمد. ما از دوستای خودمی خواهش داریم که وقتی یک مریض یک موتور میباشه
از ترافیک و از همه همی خواهش ماست که وقتی کارن برش میزنی که ما مریض داریم راه را برش کمک فرصت کنه.
امی کارتان همی خواهید در ایندان پیش رو برین یا کدام کار دیگر در نظر دارین؟ چون جوان هستین چی میخواهید؟
نه خیر، در آینده خود ما خود میخواهیم که یک کار بهتر، یک کار خوبتر زیر دست داشته باشیم تا وکای ما به این بدبختی و بیچارگی در این سرکای بیروبار و ازدحام ترافیک یا به این سرواز زندگی کنیم.
موفق باشین.
زنده باشین. تشکر.
هفت و 29 دقیقه صبح به وقت کابل است. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. زلمه از کنر می نویسد پاکستان برای به تأخیر انداختن گفتگوهای صلح افغانستان گروه را تشکیل می دهد. عبدالقدیر از زابل نوشته در شرایط فعلی مردم باید در کنار حکومت وحدت ملی افغانستان بیستند. و شمس الحق می نویسد که جنگ در هلمند شدت یافته. تشکر از پیام هایتان. چشم برای دریافت پیام های بیشتر شما هستیم. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد شبر میزبان شماست.